او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندل او اوریدل شي pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه پاړه خپل نظرونه را سره شریکولای شي shafaqn@rferl.org. په مخه مو ښه
وختر نصیر دے خطیر شوین دے پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا تو خبری وکا ہری پختنے تے زواب ورکا لدے خیستا لدے نازک گلابنا کلے انسان کلے سڑائی جوڑکا چھٹو ڈے اخرا قلم روا بدے نڑئی کے زان تزائی جوڑ کا وہ چھٹو ڈے اخرا قلم روا بدے نڑئی کے زان تزائی جوڑ کا
آزادی ریڈیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com.
نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې لیدې چې لوی کورنۍ سره خېخي وکړي د هلک له کورنۍ سره ډیره خرابې کوي، خو چې کله د سمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدینا د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثو خزو او د یو شمیر شرکتونو خزینه مسؤلینو د متشبثو خزو نړیواله ورځ ولمنځله. دوی وویل سره لدی چې د هیواد ځینو سیمو کې خزو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړي، خو د دولت لخوا ورسره لازمي مرستې نه دي شوي. افغان سوداګری او متشبثي خزی وایي سره لدی چې افغان میرمنې سوداګرۍ پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبثو خزو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې. د متشبثو خزو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو ښځه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه ښځه په ډزو وژلې ده. دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری ازادي راډیو ته وویل دغه ښځه چې سنجیده نومیده د نادرآباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. نوموړې زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. امنیتي مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سړک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې 16 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلي عبیدی وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې لیدې نه چې لوري د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډیره خرابې کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي. د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه، او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپل لور راتلونکي ژوند په نظر کې نیسي، او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال ښه نه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي، او په ځینو حالاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوي وي. د کابل اوسیدونکي نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې یوه کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره ښه رویه کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته دي چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسو ته احترام لرو، ستاسو زور یا ستاسو کورنۍ د مونږ ورده، مونږ راضی یاستو خپل لور خور هر څوک چې وي هغه ورته نامزده وي. کله چې نامزده شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالابر درته وایي کوم څه چې ورسره لفظ کړی وو نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نکلوز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې اطلاع باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته دي چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسئ، یعنې دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. کله چې واده شوي نو همیشه تر پیغور لاندې یو ځانجلۍ ده، ځکه چې خواښ هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دی وږی و زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه. بالاخره نامبدې همدا نجلۍ ده، کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نه شم. بالاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه نجلۍ طرف خوشحاله وي نه هلک طرف خوشحاله وي. بیا اصلي ریښې ته راشو، اصلي ریښه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګ د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سرې د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی د خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤول شخص چې و چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یا د واده لپاره، دوی ویل چې موږ شاید د دې یاسو چې ماته ډېر تاسو خوښ خبره وه چې حتی په یو کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یوه نامزدي فسخه کېږي، فکر وکړي چې دا ټولنه به نو دې وګورو نه څه توقع ولري. او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي، په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبره ډېره ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پرېښې ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پرېښې ده. د دې په خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس ته خپل سره جوړ شوی نه، ډېر تاسف خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای شل کاله کیږي چې واده شوې ده، تر اوسه پورې خو سرګنۍ په دې خاطر چې پلار دوی ځورولي و رټي او سپکې سپورې ورته وای، حتی خاوند هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دې نه باسي.
زه واده سم ډېر کلونه وتلې، سلو پنځه ایوانان مې دي، پلار مې پیسې وخت او په کور کې ډېر ظلمونه ډېر جبرونه خوښې خساره لیورونه امیړه ماته وای پلار دې دومره پیسې رانه اخیسته دومره لوړې رانه اخیسته ده. خو پلار مې ظلم باندې ظلم وکړه، کنه خپل اولاد هیڅوک نه خرڅوي، زه دې ما پلار ظلم وکړه پیسې را نه واخیسته، زه دې د نن ورځې پورې د دې پیغرون زه نه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه مې نه درلوده، خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیسته ده، د ما واده څنګه سواسه و اوس دا قصور ما نه اخلي. د نن ورځې پورې یاره شل کاله به وتلې، ما نه دا شل کاله پورې د دې نه خلاصېږم.
د کابل اوسیدونکي جمیله بیا وایي دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ زیاتی ونه کړ. دا وایي هغوی چې هر څه اخیستي و دوی ترې خوشحاله و، اوس اندرور د خسر په کاله ډېره خوشحاله ده.
ما اندرور سې ورم کړ په نوم په کورنۍ باندې شرطونه کېښودل، سې دا راوړې دا هم راوړې نوم لست ورکړه، موږ خپله موږ ورته خپله پوهېږې خپله خوښه باندې څه کوم شی راوړم هغه موږ قبول کړ. بعضې کورنۍ دي اول ورکې بیا نو سی شرطونه پیږدي، واده کې ډېر مصرفونه کوي، ډېر خلک راغواړي، داسې یو کارونه کوي چې بېخي نو بیا هغه نجلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. موږ مې چې اندرور ورکړه واده م کړه، اوس داسې هغه ښه ژوند لري، ډېره خوشحاله ده، خو سرګنۍ یې له موږ نه ما نجلۍ نه ټول داسې ښه خوشحاله. بعضې کورنۍ دي آینده نجلۍ آینده ته نه ګوري، د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغلم هغه کوي، دا واخله او دا وکړه دا خو ډېر بد کار.
په ځینې وختونو کې ډیری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هر غوښتنه پر ځای کړي، ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري، خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډېر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډېر کم وي، او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډېر کړي، چې دا یو ناروا کار دی.
کله یو کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي، هغو ته پیشنهاد دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزه سره ټینګیږي، په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې د اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي، ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي، له اصرافه باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ، ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته، علل خصوص د لور کورنۍ ته، دا لازم او ضروري ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي، یعنی دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسیږي، بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک پر کورنۍ باندې زور راوړي، یا له هغوی سره کش کوي، یا بعضې بانی ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ په جګ کړي، یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي. نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده. دوستي ده، په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسي، نکاح عقد صورت نیسي، جنۍ خپل خسرګنۍ کې راځي، نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي، د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي، موږ یې ځورولي، نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه، نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده، ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده، نه په هغې کې دا داخله ده، او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ورنه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کېږي، دا جنۍ د خپل د کور یو عوض وګڼي، او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو، او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست.
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو، خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوندو ریاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو، خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو، خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي، موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
ذهنیت سازی نشوه، ذهن مردم روشن نشوه، ما اینمی مشکلات را داریم.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ موږ ته لیکونه راوستوي، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو